نو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته د سپوږمکۍ د تصویرونو تحلیل شوی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت نږدې 500 سلنه کم شوی او له دې کښت سره د مبارزې لپاره روانې هڅې سبب کیږي چې سږکال دا بوټی په بې ساري ډول کم شي. د بریتانیا د السیس مؤسسې د تازه راپور له مخې سږ به دوهم پرلپسې کال وي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې پر کوکنارو بې ساری بندیز لګول کیږي. راپور وایي چې د 2024 کال د جولای تر 28 پورې د افغانستان له 14 ولایتونو څخه د 14 ولایتونو د کرنې نقشه ښیي چې د کوکنارو ترکش لاندې ساحه تر 4000 هکتارو کمه شوې ده. حال دا چې په 2023 میلادي کال کې په نږدې 14000 هکتار ځکه کوکنار کرل شوی و. راپور وایي د هغه 14 ولایتونو دي چې په 2024 کې د ټول افغانستان د کوکنارو 2.5% پکې کرل شوی و. چینایي سوداګر په افغانستان کې د لمریز انرژي د تولید په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا لري. دا خبره د طالبانو تر کنټرول لاندې د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرون شنبه پر خپل ایکس پانې یا پخوانی ټویټر کړی ده. وړاندې راغلی یو چینایي سوداګر شیې د وزارت مرسیال احمد الله زاهد سره په کتنه کې ویلي غواړي په افغانستان کې د 40 بلیون ډالرو په لګښت د لمریز انرژۍ د تولید فابریکه جوړه کړي چې زرو کسانو ته به د کار زمینه پکې برابر شي. د چینایي سوداګر له طالب چارواکو غوښتي چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ډېر شمېر چینایي دولتي او خصوصي شرکتونه لیوال دي چې د افغانستان پر قانونو پانګونه وکړي. ورمورس چینایي انجینرانو له 14 کلن ځنډ وروسته د لوګر د عینک د مسو د پروژې چارې رسمن پیل کړې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان پشپشو ولایتونو کې د سختو بارانونو د اورېدو او د سیلونو د بهېدو اټکل کړی دی. د ادارې پرون شنبه پر خپلې ویبپاڼې لیکلي نن یک شنبه په نورستان، کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د بارانونو، سیلونو او تیزو بادونو اټکل شوی دی. په افغانستان کې په وروستیو څو اونیو کې سخت بارانونو او سیلونو نږدې یو اویا کسان مړه او په سلګونو نور ټپیان کړل. افغانستان چې د اقلیمي بدلون له زیانګالو هیوادونو بلل کیږي په وروستیو څو میاشتو کې د سختو ورښتونو او سیلونو شاهد دی چې له کبله یې په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونو کسانو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي. اوکراینی چارواکي وایي روسي ځواکونو پرون شنبه د جولای په 28مه د اوکراین په جنوبی ښار خرسون کې لاسو ډیر شارګوټي په نشه کړی دي. د چارواکو په وینا د هغه امبولانس موټروان هم ټپي شوی چې د روسي ځواکونو بې پیلوټ الوتکه ورسره جنگیدلې و. د اوکراین هوایي دفاعي ځواکونه وایي هغه روسي بې پیلوټ الوتکه او توغندې شند کړی چې د اوکراین پر څلورو سیمو یې بریدونه او ډزې کولې. له بل خوا روسی چارواکو ادعا کړې چې د جولای په 28مه د اوکراینی ځواکونو د شلو بې پیلوټ الوتکو لړلې هغه 14 نسکوري کړې چې د روسیې پر سرحدي سیمو یې توغندي وشتل. روسی چارواکو ویلي لشتر لژه دوه کسان هغه مهال ټپیان شول چې د اوکراینی وی بې پیلوټ الوتکې د کورس په سیمه کې پر دوی چاودیدونکي توکي وغورځول. دا هوایی او د بی پیلوټ الوتکو ځوابي بریدونه په داسې حال کې دي چې اوکراین د جګړې په لومړی کرښه کې هڅه کوي د روسي ځواکونو د پرمختګ مخه ډپ کړي. او د لبنان د حزب الله ډلې یو لوړپوړي چارواکي محمد عفیف پرون شنبه روټرز خبري آژانس ته ویلي دغه ډله د اسرائیل په ولکه کې د مجدال شمس د برید مسؤلیت نه اخلي. روټرز خبري آژانس د اسرائیلي پوځي چارواکي چې د نوم له شولې ډډه کوله په حواله ویلي د لبنان د حزب الله ډلې له خوا توغول شوی توغندی د فوټبال په میدان لګیدل دی. د اسرائیل د بیړنیو روغتیایي خدماتو ادارې ویلي له لبنان څخه دغه توغندی د لګیدو په پایله کې لشتلشه لستنه وشل شوی. د بیړنیو خدماتو د څنګه مشر علي بن ویلي په دې پیښه کې لاستنه وژل شوی او څلور د شنور ټپيان شوی دي چې د ولسو تنو روغتیاي حالت نازک دی. د فوټبال پر دې میدان برید وروسته له هغه وشو چې د راپورونو پر بنسټ د جمعې په سهار پر لبنان د اسرائیل په برید کې څلور وسلوال ووژل شول. زموږ ځخله آزادی رادیو اوري د روان خبرونه په دوام کې بو اوري. د طالبانو حکومت په یوش مر ګمرکونو کې سکنرونه نصبوي. د سکن ماشينونو ګټه سره
د سکن نه یوازې کاندي لیدیش بلکې ټول شي چې دا سکن ریکارډ کی او د سوي استفاده څخه مخنیوي کولای شي.
متقاعد شوزو ته له درو کلو د رئیس معاش نه دی ورکړی شوی.
د چا خاون مرسوي ده څو ګمایوب دي ولې درې کار کوي چې دوی ته تقاعد نه ورکړي.
په بادغیس کې پسته تر رسیدو مخکې ټوله شوې. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د مځکې پر سر جګړه روانه ده. نن د چوپې وژونکې ناروغي یعنی ژیړي نړیواله ورځ ده.
سترګې مې ژیړې دي، غوښه مې توره غونې واولې، ټول بدن مې خارښت کوي، غوړې د دې شیانو بوی ډېر بد را باندې لګي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د طالبانو حکومت وای د افغانستان په یوشمیر بندرونو کې سکنرونه نصبوي. کچيري د سکنرونه یوازې د امنیتي ستوزو د لمزوړلو لپاره نه نصبېږي نو ګټای څه ده. یوشمیر اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې د دې سکنرونو نصب د تجارتي مالونو په انتقال او شفافیت کې مرسته وکړي. لبل خو افغان سوداګر د طالبانو د حکومت لدی اقدام هر کله کې وی او وای دا کار دی ژر تر ژره بشپړ شي څو د سوداګرو وخت ور سره ضایع نشي. جزئیات فریده سیاروندی کوي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون د شنبه په ورځ د بهرنیو چارو وزارت د پنګونې د مرکز مشر احمد سیا خالد په حواله ویلي د افغانستان په دولس بندرونو کې بسکنرونه نصب شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی د مدیر پلاوی غړي او د اقتصادي چارو کارپوه زرخ شافیزی وایي د سوداګریزو توکو د بررسي وسایل او د سکنرونو نصبول د دودیز ګمرکي سیستم د اسري کول لپاره چې کنټرول استونسمنو اړین دي. دا غب خبره د پروسه څوک لوړان دي د نړیوال ټولنې په مرسته په افغانستان کې پیل شو خو له بده مرغه چې کومه مثبته پایله نه درلوده. خغلی حافظی زیاتوی ځکه هغه محل کومه مثبته پایله نه درلوده چې سوداګری ستوکه باید سکنر ته داخل شي خو که چیرې داخل نشي د ګمرکی اسري بڼه بوي خو فعالیت په لافه ساده ډکوي.
ډیر کلونه په خو دغه سیستمونه یې درلودل د بینلی دوستانو په مرسته، اما دا ناکام شو ځکه چې سم ځینې ګټه پورته نه شو. دا مفسد مامورین ولیدل چې کچېری دا سکنر فعال وي دا تشریح مامور ته ضرورت نشته چې بیا راشي او سپین تور وخی او تور سپین وخی. نو ځکه دا سکنرونه اکثرا د کار څخه غورځول شوی وو په قصد.
دا طالبان حکومت د نوو سکنرونو د نویت په اړه معلومات نه دی ورکړي. خدای ویلي دا سکنرونه به د تورخم، حیرتان، سپین بولدک، اسلام قلعه، تورغونډي، نیمروز، خوست، پکتیا، اقینه، شیرخان بندر او ابو نصر فرحي په بندرونو کې نصب شي. کچېری دا سکنرونه یوازې د امنیت لپاره نه وي او د سوداګریزو محصولاتو د چک لپاره نصب شي ګټه به وي. ازرخ شافیزی وایي د دې سکنرونو نصب ډیری ګټې لري.
پرته له دې چې مال خکته شي او په نتیجه د تشریح ځای شي او کارتنونه او د پکینګ له بین لاړ شي کېدای شي چې په سالمه توګه پرته له دې چې دا خلاص شي کانتینر دا محتویات د کانتینر سکن شي. دا سکن نه یوازې سکن دی ولیدی شي مامور بلکې کولی شي چې دا سکن ریکارډ کی او په آرشیف کې پات شي چې هر وخت یو غړي په شفافیت سره کولای شي چې دا وباسي او د سوي استفاده څخه مخنیوي کولای شي. مثلا په یو کانټینر کې یو قیمتي شی وو مخکې دوی مامورین سره جوړ راته او برنامې ته بدون ورکول او په دې ارزانې مثلا د سیګریټ پر ځای یا لپټاپ او قیمتي شیانو پر ځای دوی اسفنج یا یو ارزان شی محصول اول.
یو افغان سوداګر انور افغان هم د افغانستان په بندرونو کې د سکنرونو د نصبولو هرکلی کوي. یو وای
موږ ته خوشبینه یو چې د سره به د امنیتی ستونزې راکم شي او دا یو تشویش موږ سره شته چې په سکنرونو کې کله کله وخت ځای کیږي چې تجارانو خاص کر سبزیجات او د میوجاتو وخت ځای نه شي او دغه کې هغه تایمر هلی زر تر زره خلاص شي د سکنرونو د تجارانو مونږ تیر شي.
افغانستان د سوداګری او پنګونې خونی د مدیر هیئت پلاوی غړی ازرخ شافیزی وویل د افغانستان په سوداګریزو بندرونو کې د سکنرونو د نسبولو بریالیتوب د افغانستان د ګمرکونو د مسؤلینو په صداقت او وړتیا پورې اړه لري. چله بده مرغه پتیر وختونو کې په فساد کې ښکیل و. ویل کیږي چې د افغانستان په 1200 سوداګریزو بندرونو کې د دې سکنرونو قرارداد د چپان دی 143 میلیونو ډالرو په لګښت له خصوصي شرکت سره شوی. خدانه دی ویل شوی چې د امریکا تر بندیزونو لاندې د طالبانو حکومت د دې پروژې لپاره اواید لکه مسرچینو تضمینوي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
یوشبیر تقاوت شوی افغان مېرمنی وای په تیرو دریو کلونو کې دوی ته د تقاوت پیسې نه دی ورکړل شوی او اوس لګنو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دوی آزادی رادیو ته وویل چې تقاوت د دوی حق دی او د طالبانو حکومت یې باید ورکړي. د افغانستان د متقاعدینو ټولنه هم د دې ستونزې په تایید وایي چې د شزو په ګډون په افغانستان کې د ټولو متقاعدینو وضعیت خراب دی. نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
و 50 کلنه نظیفه چې د تقاوت شو مېرمنو لړلې دا وایله دریو کلونو راهیسې د تقاوت حقوق نه دي ترلاسه کړي او اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. هغه چې په کابل کې د خپل کورنۍ له څلور غړو سره ژوند کوي وایي میړه هم تقاوت شوی او پیسې هم نه لري چې د ژوند چارې مخته یوسي.
بسیار مشکلات اقتصادي درم د خانه کې
زندگی میکنم. اقتصاد مخرب دی او په خپل ناروغه يم. د ټوټې رنګ لطف نه لرم. د ټول دکاندارانو خرڅار يم. د اسلامي مالته پوښتنه کوم چې د متقاعدینو ماشونه ورکړي. د خیرات نه بلکې زموږ له ماشونو ګرځول شوی پیسې دي.
دا یوازې نظیفه نه ده چې لدې ستونزو سره مخ ده، بلکې د هغې په څیر نورې ګڼې ښځې هم له ورته برخلیک سره مخ دي. رونا یوې بلې مېرمنې هم له ازادي راډیو سره ورته ستونزه شریکه کړه.
که فیلانسی سال میشه که مدت ما شما نداریم
و خواهش را تقاوت نلرو میرم مرشوه وار ما شما نرم سپه او کور که کار کوام سو خیلیستون تی حل کرم مو تو کنه کردی که نیت مو تقاوت نلکوی سمت ما شما نصبه نده
تقاوت ما را نمیتن یا تفلای ما چی گناه دارن.
دوی وایی دا تقاوت حقوق دا دوی حق دا یا کلچه پا دولتی دارو که کار که و دغه پیسې ځکه ترې ګرځول شوی چې له تقاوت وروسته به ورکول کیږي. په همدې حال کې د افغانستان د متقاعدینو ټولنه هم د دې خصوص ستونزې تاییدوي. د دې ټولنې مشر افندی سنگر ازادي رادیو ته ویل چې د خزو په ګډون ټول متقاعدین وسله سختو ستونزو سره مخامخ دي.
دا متقاعدینو کې زنانه هم ډېرې دي، ټول مشکلات سره دچار دي. د چا خاوند کور مرسوي ده، څوک مایوب دي، نو د دغه په مورد باندې تر اوسه پورې اقدام نه کړی. همدغه معاش تقاوت لپاره دی ټول انتظار کې ناسي، ولې درې کاله کیږي چې دوی ته تقاوت نه ورکړ شوی. موږ خپل مشکلات ټولو ته وړاندې کړي دي، ولې زمونږ غږ چا تر اوسه نه دا اورېدلی.
ښاغلی سنگر پر نړیوالې ټولنې او د بشري حقوقو پر بنسټونو غږ وکړ چې د دې ستونزې د هواري لپاره اقدام وکړي د ټولنې د قشر وضعیت خشي. د تقاوت شوی د مېرمنو غوښتنې مو د طالبانو حکومت د مالی وزارت لویان احمد ولی حقمل سره شریک کړي، خو هغه ځواب نه کړي. افغان تقاوت شوی مېرمنې په داسې حال کې دا غوښتنې کوي چې وړاندې د طالبانو مشر مالی وزارت ته امر کړی و چې له دولتي مامورینو د تقاوت پیسې ونه ګرځوي. د طالبانو د مشر د حکم له مخې د 1403 کال لومړۍ میاشتې بعد د ملکي او نظامي کارکوونکو له ماشونو د تقاوت پیسې نه اخیستل کیږي. که څه هم د افغانستان متقاعدینو ټولنه په افغانستان کې د تقاوت شوو مېرمنو د شمیر په اړه معلومات نه لري، خوایی پټوله کې د طالبانو د حکومت د 1401 کال راپور له مخې په افغانستان کې د تقاوت شو شمیر 1300 تنو ته رسیدي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په بادغیس ولایت کې سش کال د پسته حاصلات تر وخت مخکې راټول شوې دي. مخکې له دې چې پسته په بشپړه توګه پخه شي، خلکو د پستې په ځنګلونو یرغل ورواړی او حاصلات یې ټول کړی دي. دا کار د دې سبب شوی چې په بادغیس ولایت کې د پستې کیفیت او بیا دواړه زیانمن شي. نور جزئیات له سنا کاکړ ووري.
درختو بار بیشتری داشتن اما متاسفانه ای کې پسته قبل
ونو ډیر بار درلود، خو له بده مرغه مخکې لدې چې حاصل راټول کړل شي مات شو او د تیر کال په پرتلا په نیمه بیا په بازارونو کې پیرودل او پلورل کیږي. یو من 4 کیلو پسته د قجوم بیا 600 افغانۍ ده او تیر کال دیو قجوم بیا 1200 افغانۍ و.
بعدش 1200 افغانۍ بود.
د بادغیس ولایت اوسیدونکی احسان الله و چې له لسو کلونو راهیسې د پستې د پیرو پلور کار کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې در دې دمه د پستې په بیه کې دومره کموالی نه و تجربه کړی. یو شمېر نورو هغه کسانو چې پستې راټولې کړې دي وایي چې له شول مخکې د پستې راټولولو د بادغیس ولایت د پستې کیفیت ته سخت زیان رسولی دی. د پستې د شول ماتېدل د بادغیس ولایت د پستې له طبیعي ځنګلونو څخه د پستې د راټولولو د فصل پیل ته وایي، چیرې چې خلک په انفرادي او ډله ییزه توګه پستې راټولوي. دوی دغه شان وایي چې سږ کال د بادغیس ولایت د طبیعي ځنګلونو څخه د پستې حاصلات زیات شوي دي. د بادغیس ولایت اوسیدونکی محمد یونس یو له هغو کسانو څخه دی چې سږ کال یې د لیق پستې څخه شاوخوا 10 کیلو حاصلات راټول کړي دي. هغه چې اوس د خپلې خامې پستې د پلورلو په هڅه کې دی، د خپل محصول د کیفیت او د بیو له ټیټوالي په اندېښنې سره وویل:
مغزر کې باید بده امثال نه داره، چون پسته خام بوده شول شکسته.
دا چې پسته خام ده او شول مات دی، د همدې لپاره ټول منتظر دي چې د پستې پایله معلومه شي چې وی پیری کنه. له همدې امله د پستې قجوم بیا ډیره ټیټه ده.
به می خاطر قیمتي قجوم پسته خیلی زیات پایین است.
د بادغیس اوسیدونکو په وینا سکل پسته له ټاکل شوې مودې څخه 10 ورځې مخکې راټوله شوې ده. دوی دا شان ټینګار کوي چې له مناسبې مودې څخه مخکې د پستې د شول ماتېدل د دې لامل شوي چې پسته یا کوچنۍ دانې ولري یا ځینې پوچي او بې مغزه وي. په بادغیس ولایت کې د طالبان حکومت د کرنې ادارې رئیس اخونزاده عبدالحی هم تایید کړه چې له وخت څخه مخکې د پستې شول د ماتېدو له امله سږکال حاصلات یې ګټه نه لري. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې دوی ولې د مناسب وخت څخه مخکې خلکو ته اجازه ورکړه چې د پستې شول مات کړي، دا سیدا وکړه:
د مسولیت خپل ځان ته جوړ کړي، نه د ملت لپاره ګټه، سونه د تجارت لپاره. په شاش کال حاصلات هیڅ فائده نه لري د پستو.
نثار احمد چې د وچې میوې یو له صادرونکو څخه دی، د هغو خلکو برعکس چې په کورني بازار کې د پستې په پیر او پلور وختي اندېښنه نه لري. که څه هم هغه ته د ویچلو وخت مخکې د پستې راټولول د پستې په مختار او بیې اغیز کوي، خو وایي چې د پخوا په پرتله د بادغیس ولایت د پستې د ځنګلونو د ښه تولید له امله کولی شي په نړیوال بازار کې پیرودونکي ولري.
تقریبا د 15% پورې د پستې په بار کې به کمبوتي راغلي وي، خو خوشبختانه چې سږکال د پستې فصل او بار ډیر زیات دی، چې البته په دې 10% کمبوت باندې هیڅ تاثیر نه لري او همچنان د تیرو کلونو په نسبت درې برابره پسته زیاته شوې ده، چې دې کمبوتۍ زیات پوره کوي او دا کمبوتۍ او دا مسایل په جهاني بازارونو باندې هم کوم تغیرات نه راولي.
د بادغیس ولایت د پستې طبیعي ځنګلونه چې د پستې لیق په نوم یادېږي، د یاد ولایت د خلکو له طبیعي عایداتو سرچینو څخه بلل کیږي. د بادغیس د پستې له ځنګلونو څخه تولید شوې پسته نه یوازې د هیواد دننه مشهوره ده، بلکې د ښه کیفیت له امله یې ډېر نړیوال پیرودونکي هم لري. خو هغه کسان چې په سیمه ییزه او ملي کچه د پستې پیر او پلور کار کوي، سکل اندېښنه لري چې له وخت مخکې د پستې راټولول به د افغانستان د دغې مشهورې وچې میوې نړیوال شهرت ته زیان ورسوي.
د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د ځمکې پر سر نشته مرشوب له اړولې ده. د سیمې د اوسیدونکو په خبره دا نشته د جولای په 24مه پیل شوې او لا هم دوام لري. په سیمه کې د ازاري رادیو د مشال برخې خبري الوي د هنګو د مشانو یو جرګه سیمې ته تللې چې سوله وکړي، خو لای هڅې بریالۍ نه دي. جزئیات په دې راپور کې:
د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د شیعه او سنیانو ترمنځ د ځمکې پر سر نښته کې 14 کسان وژل شوي او لسلو ډېر ټپیان دي. په سیمه کې د ازادي راډیو د مشال برخي خبريال طارق اورکزی وای د کورمه په پښور سیمه کې د مدیګي او ملیخیلو کلو ترمنځ د ځمکې پر سر پیل شوې لانجه د بلشخیلو خورکلی صدی سنگینی سپینشګي او پیواړه تر سیمو رسیدلې ده. معلومه نه ده چې دا نخته چا پیل کړي، خو د سیمې د خلکو په خبره د دوو کورنیو ترمنځ د ځمکې پر سر لانجې راپورته شوې ده. د ملیخیلو کلی اوسیدونکي حشمت علي د جولای په 24مه مشال لاډیو ته ویلي وو په بشوره کې د یوې جرګې پر مهال دا ویا جریبه انتقالي ځمکې د لانجې د هواري پر مهال ډزې وشوې چې لکه بلې نخته رامنځته شوه. دا پاره چینار د رختون مشر میر حسین جان پرون شنبه د جولای 28 مشال لاریو ته ویلي تر اوسه په دې نه خته کې 14 کسان مړه او لسلو ډیر نور ټپیان دي. د حسن جان په خبره د دې احتمال شته چې مرګ شوبله لوړه شي. په سیمه کې د مشال لاریو خبريال طارق ورغزی وایي سیمه ته له هنګو د مشرانې او جرګه د جولای په 15 ورغلې و چې د دواړو خواو ترمن سوله وکړي، خو په خبره د دې مشرانو حیثیت روسا ناکام دي. دا ورغزی په خبره د څلور ورځې جګړې د کورمی اوسیدونکو کله ډیر ستونزو سره مخ کړی دي.
موبایل انټرنیټ سرویس هوس هم چې کوم دی هغه معطل دی او دفترونه بند دي، دغه شانت چې کوم دی بازارونه بند دي او په کورونو کې د خوراک سکاک او د شنو د غشن د نور زوتونه چې کوم دی هغه امیر غلې نو خلکو ته ډیر زیات مشکلات مخې ترغلي دي د جګړې د وجې.
په بشهره کې تر دې وړاندې هم څوزلې د زمکه پر سر شخړې رامنځته شوې وي. په سیمه کې د شیا او سنی وګړو ګټ میشت او د زمکو پر سر لانجې اکثرا په فرقې زو تاوتریخوالي وړي. د خیبر پختونخوا صوبې حکومت روسا د کورمی د جګړې په اړه رسمن څه نه دی ویلي، بل پلو په پیښور کې د زکونکو سازمان په کورمی کې د جګړې د درولو غوښتنه کړې ده. د دې سازمان مشر حسن رضا پرون شنبه مشال لاډیو ته ویل یو شمیر هغه ځوانان چې په پیښور کې زده کړې کولې په کورمه کې د جګړې له کبله خپل کورونه او سیمو ته نشستنې دلې. د هغه خبره زموږ د سیمې خلک هم غواړي، خو معلومه نه ده چې دا جنگونه څوک جوړوي. د جګړې له کبله ټولې لارې بندې دي او هغه کسان چې پیښور ته راغلي وو تل د په هوټلونو کې اوسېږي او پیسې خلاصې شوې او بند پاتې دي. حکومت د لارې خلاصې کړي یا د هلیکوپټرو یا نورو لارو د خلکو ستونزې حل کړي. په 2001 کال کې د کورمې په بشهره کې د شیا او سنیانو ترمنځ په نخته کې په لسو کسان مړه او ټپیان شوي وو. د غدواړو خواوو په 2008 کال کې په مری کې یو توافق لاسلیک کړ چې په کې ویل شي وو په کورمې کې به د ځمکې هر لانجه د جرګو له لارې حل کیږي.
زیړای چې روغتیا پالانې پټ یا غلای وژونکي بولی لا هم د ډیرو افغانانو د مړینو یو علت دی. په افغانستان کې شاوخوا 1,000,000 کسان پر دې ناروغي اخته دي او له دې ډلې یوازې شپږ ورسره پیښې په تیرو دوو کلونو کې رامنځته شوې دي. سږکال د جولای 28 یا د زیړی نړیواله ورځ په دې شعار سره لمانځل کیږي چې اوس د اقدام وخت دی. دا چې زیړی څه ډول ناروغي ده، پر اخته کسان کوم رنځونه غالي او څنګه ترې ځان ساتلی شو، اسد الله الدین پر دا راپور چمتو کړی دی.
کابل کې د انتانی ناروغیو ملي روغتون په زیړی اخته ناروغانو ته د هیلو تر ټولو لوی دریڅه. همدا مهال په زیړی اخته شاوخوا 13 ناروغان د همدې روغتون پر بسترونو پراته دي.
لاس کارتي چې په ما باندې دا مرض لګیدل، اول خارښت توخه بدن می ټول خارښت کاوه، بعد له خارښت نه هغه وسو سرګې می زیړې شو. خلکو راته ویل دا د زیړې ده.
د پروان د کوه حسابي اوسیدونکو یو وسکلان عبد الله د همدې روغتون د ناروغانو لډلې دی او په خبره یې له لاس کلونو راهیسه په زیړی اخته شوی.
اوس مې سترګې مې زیړې دي، غوښه مې تور غوندې والې، ټول بدن مې خارښت کوي. یار په دې حال خو ستاسو په حال یعنی زه هیڅ شی هم نشم کولای، مې اوس بس پوتې ما غوړې دې دې شانه بوی ډیر بد را باندې لګي، وړلې پړکېږي.
عبد الله په سپین زیړی اخته دی چې د زیړی د 15 عمده ډولونو له ډلې یو دی. زیړی خپل یو ډول ناروغي ده چې د هپاتایټس په نوم وایروس په وسیله رامنځته کیږي. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت تیر کال د زیړی نړیوال ورځ په مناسبت ویلي و چې افغانستان کې 1,000,000 کسان په دغه ناروغي اخته دي. له دې ډلې شاوخوا شپږ لکه 80,000 تور زیړی یا هپاتایټس بی لري او پاته 3,60,000 نور بیا سپین زیړی یا هپاتایټس سی باندې اخته دي. د روغتیا وزارت په وینا یوازې 6,000 افغانان تیر دوه کلونو کې په زیړی اخته شوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په زیړی اخته هر 40 افغانانو کې یو هغه له وخت مخکې خپل تشخیص کوي، خو نور بیا په ناخبرۍ کې پر اخته وي چې پر ځان نه پوهیږي او نور ته لیکدوي. زیړی څو نور ډولونه هم لري لکه هپاتایټس ای، ډی او ای، خو د عامه روغتیا وزارت په وینا افغانستان کې بی او سی یعنی د سپین او تور زیړی بڼې عامه او نظر نورو ته خطرناک دي.
تداول په پېښور کې وکړل، بیا هلته هم نه شوله، دغو ته نه بیا د ښه شولم، بیا راغلم دلته کابل کې یو ملا وغه ته ورغلم، دغو باندې مې
د میدان وردګو د جغتو ولسوالۍ اوسیدونکی 45 کلن عبدالقهار له 1.5 کلونو راهیسې په تور زیړی اخته دی. هغه وایي دې موده کې یې دم او دعا او درملنه دواړه کړي، خو زیړی لا بدن کې پاتې دی. عبدالقهار وایي خپله بې وزله د یو انتاني روغتون کې د تور زیړی وړیا دوا نشته.
بیا زه په دې باندې په بازار کې اخلم، هغه په بازار کې هغه بولم قیمت دی او د اقتصادي وضع مې بيخي خراب ده.
عبدالقهار زیاتوي په سیرا کې لورایه د تور زیړی نه خنشته، خو په خبره یې زیګر ورسوله ولې دی.
نور خدا سي نه خانه زنه وینم، نه مستر کې زیړی دی او نه مې کومل تاسو په کې کړای پکات په دې باندې پیګم چې جون مې یو چیرته چې کینم نو زه تاسو زه یې پای کوم نه شم دیدل. مو ما ته په کاور کې ماینات او کلتي کاور کې ما ته ویل چې دا دې مراد دې ټول دیګار دا څه کړای دی لکه دا دی ور چې په رګمال باندې وای.
د جولای 28مه هر کال د زیړی نړیوال ورځ لمانځل کیږي، او د روغتیا نړیوال سازمان سږ کال اوس د اقدام وخت دی شعار د غوړز ته غوړه کړی دی. دغه سازمان د معلوماتو لمخې په نړۍ کې په هر 1.5 ثانیو کې یو کس د زیړی اړوند ناروغي لکه بلمري، او په وینا یې د دغې ناروغۍ د ښې وقایې، تشخیص او درملنې لپاره باید ګړندي ګامونه پورته شي. دغه سازمان د معلوماتو لمخې دا مهال په ټوله نړۍ کې څه باندې 3.5 میلیونه کسان په زیړی اخته دي. هر کال ترې 1.3 میلیونه کسان مري او څه باندې 2 میلیونه نور پرې اخته کیږي. د انتانی ناروغي او متخصص فرید الله عمری وایي د زیړی هر بڼه خطرناک کیدلی شي، خو په خبره یې کې په وخت ورته پام وشي درملنه یې کیږي.
یعنی کې د زیړی هر ډول په چوي چې شخص مصاب کړی وي که چیرې د پاملرنه ورته ونه کی، یعنی خپل درملنه په خپل وخت تر سره نه کی او هغه درمل چې ورته توصیه کیږي هغه منظم نه خوري، نو په دغه ناروغي خطرناک ناروغي او وژونکې ناروغي هم کیږي پاینده کې او اې دې ترڅنګ د هغه بابېړې او اختلاطات لامل کې د شي دغه ناروغان چې په زیړی باندې اخته دي چې خپل ژوند د لاس ورکي. خو په هغه صورت کې چې د هغه زیړی چې لري که هر ډول وي، په عوام اصطلاح که تور زیړی وي یا سپین زیړی یا زیړ زیړی، که چیرې دی پاملرنه ورته کوي بیا په هغه صورت کې دی ښه کیږي، هیڅ ډول مشکل د روغتیا او صحت ته نشته.
د زیړی یو شمېر پېښې اوږدمهاله وي، او دا چې د ځینو انسانانو وجود ورسره سمه مبارزه نشي کولی نو بابیړي یا د بیا راګرځېدو حالت ته ځي. د زیړی ناروغي ساري ده چې له ناروغ انسان څخه بل ته د جنسي اړیکو، د پچکارۍ، د شریکو ستنو او یا هم د ګیرې د چړې یا د غاښونو د برس په ګډون له نورو مشترکو توکو انتقالېدای شي. د زیړی د مخنیوي تر ټولو ګټوره لاره 3 دوزه واکسین او د شخص احتیاطي تدابیر دي. د روغتیا نړیوال سازمان هوډ کړی چې تر 2030 کال پورې به نړۍ کې د دغې ناروغۍ ریښې وچوي، خو دوی دغه هدف د هیوادونو په کوټلو او جدي اقداماتو پورې مشروط کړی دی.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم رحمت الله وبرکاته. زه د هلمند ولایت مرجینه مېډیکنی ولې زفر سره ازادي رادیو ته ما دا پیغام چې موږ ماجر د پاکستان راغلی یو، ته نه مېس کیږې موږ سره د دولت ته خو هیڅ مرسته نه ده سوې، نه پیسو نه مالی هیڅ مرسته موږ سره نه ده سوې. دلته ډېره ستړیا ژوند دی، زه دا غواړم چې موږ سره مرسته وسي. مرجس ولسوالۍ سم اړیکه نیولې ده. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول اوریدونکو او کتونکو اهم کارام ته په دې هله چې جوړ وروغ بس زما د جنو د مکتب یا په هنځي په برابر باندې د نظر او خبر خبرونه کې دا پیغام دی چې چیر دی په حقیقت سره غواړي چې د شزو مکتبونه الاسیا او دوی په هنتونو د پریښول سدي باندې او زرکسي ز شورا جوړ کړي، لکه څنګه چې د امارت واکمن طالبان واکمن سپاول کال باندې ټول افغانستان د هرې ولسوالۍ یو قومي مشر
او یو ملا د ولسوالی په ساته دغه د هری ولسوالی دوه دوه نفر کابل ته لاړل شورا جوړ کړه. نو چې دا شورا جوړ شي زه هم ډیره فایده منه به تر نورو خبرو دا چې شورا جوړ کړی وای او د شیخ صاحب چې غوښتي وای چې مشتدی د شنزو یا د نجونو مکتب ایلاسی او دوی د پوهنتونونو ته پروښول شي.
السلام علیکم استی خان حلوا کې مده هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه ورور مر د دې واشیر ولسوالۍ کې دغه بیسنګ شبکې سره ډیر نه پستانګ یو کله یار نه کله چا یار چې کار نه کوي کله خبرې باندې باندې کوي تاسو موږ غوښتنې در مسلمانانو پورې ورسېږي ورور.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
لدی سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. دا هم د دې سات لاند خبرونه. چینایي سوداګر په افغانستان کې د مریزي انرژي د تولید په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا لري. دا خبره د طالبانو تر کنټرول لاندې د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرون شنبه پر خپل ایکس پانی یا په خوانی ټوئیټر کړی ده. وړاندې راغلی یو چینایي سوداګر شیې د وزارت برسیال احمد الله زاهد سره په کتنه کې ویلي غواړي په افغانستان کې د 40 بلیون ډالرو په لګښت د لمریزي انرژي د تولید فابریکه جوړ کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د سختو بارانونو د اورېدو او د سیلونو د بهېدو اټکل کړی دی. د ادارې پرو شنبه پر خپلې وپاڼې لیکلي نن یک شنبه په نورستان، کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د بارانونو، سیلونو او تیزو بادونو اټکل شوی دی. اوکراینی چارواکي وایي روسي ځواکونو پرون شنبه د جولای په 28مه د اوکراین په جنوبي ښار خرسون کې له 110 ښارګوټي په نشه کړی دی. د چارواکو په وینا د هغه امبولانس موټروان هم ټپي شوی چې د روسي ځواکونو بې پیلوټ الوتکه ورسره جنګېدلې وه. او د لبنان د حزب الله ډلې یو وړپوډي چارواکي محمد عفیف پرون شنبه رویټرز خبري اژانس ته ویلي دغه ډله د اسرائیل په ولکه کې د مجدال شمس د برید مسؤلیت نه اخلي. رویټرز خبري اژانس د یو اسرائیلي پوځي چارواکي چې د نوم له شولې ډډه کوله په حواله ویلي د لبنان د حزب الله ډلې لخوا توغول شوی توغندی د فوټبال په میدان لګیدل لري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبل میدان اونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو یو ار بیا موزه بختيار ساحل هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واوري روانه ونې شپږ افغان لوبغاړي د پاریس په اولمپیکی سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان لیست ای سیالیو په لوبې ته د هندوکش استرایکرز او مای پار سپور لوبډلو لار پیدا کړه. د کرکټ نړیوال شورا کلنۍ ناسته تر سره شو خو د افغانستان د کرکټ پر تړاو پکې ځانګړې خبره نه ده شوې. د خزینه او ترمنځ د کرکټ آسیایي شورا سیالۍ دوام لري او تر دې دمه هندوستان او سریلانکا مخکې دي. د انګلستان د نارینه او خزینه سلبالیزه سیالۍ پیل شوې او د سریلانکا او هندوستان ترمنځ د کرکټ لوبلړۍ روانه ونه پیلېږي. په خبرونه کې نور مطالب هم شته را سره پاتې شي. پیلې د پاریس له اولمپیکی سیالیو کوو. تاکل شوی ده چې د روانې جولای میاشتې په 28مه نیټه د پاریس اولمپیکی سیالۍ پیل شي. دغه سیالۍ به د راتلونکي اګست میاشتې تر 11مې نیټې پورې دوام وکړي. تر ډیره پورې به د دې سیالیو کوربه د پاریس ښار وي، خو دغه ایونټ په نورو 14 ښارونو کې هم ترسره کیږي. په دې اولمپیکی سیالیو کې 206 هیوادونه برخه لري چې پکې 1414 لوبغاړي سره سیالۍ کوي. په وروستیو خبرونو کې ویل شوی دی چې سکال با په دی اولمپیکی سیالیو کې شپږ افغان لوبغاړي هم برخه ولري چې لډلې درې جونې او درې نارینه دي. په نارینه وو کې فهیم انوری د 1500 متره په لامبو وهلو کې برخه اخلي. د غراس کیمیا یوسفی بیا د 100 متره ځغاستې په سیالیو کې بخت ازموینه کوي. همدارنګه محمد سمیم فیضات بیا په جدو برخه کې په 1.8 کیلوګرام وزن کې سیالي کوي. بل لورته فریبا هاشمی بیا د سایکل ځغلونې په برخه کې بخت ازموینه کوي. دغه راز شاه محمود نورزی په 100 متره منډه کې سیالي کوي او یلدوز هاشمی بیا د سایکل ځغلونې په برخه کې سیالي کوي. تر دې وړاندې هم ګڼو افغان لوبغاړو په اولمپیکی سیالیو کې برخه اخیستې وه، خو لا هیڅ افغان لوبغاړي پکې د سرو زرو مډال نه دی ګټلی. یوازینی افغان لوبغاړی چې په لومړي ځل یې د سپینو زرو مډال وګاټه هغه روحالله نیکپاو چې په تکواندو برخه کې سیالي ترسره کړې وه. بیا هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د فرانسې ولسمشر له افغان نجونو غوښتل چې راتلونکو ته هیله من شي. ایمانوئل مکرون دا خبره په پاریس کې د ازادي راډیو له خبریال سره په یوه لنډه ځانګړې مرکه کې کړې ده. هغه د اوسنیو شرایطو په وړاندې د افغانستان د خلکو په تیره بیا د نجونو او ښځو مقاومت ستایلی. اخوا د فرانسې د سپورټ وزیر امیلی اودیا کاستیغه په اولمپیکي لوبو کې د افغان ټیم په تیره بیا دریو نجونو ګډون ستایلی دی.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي له افغانستانه د امریکا د وتلو پرېکړې افغان نجونې او ښځې ډېرې اغېزمنې کړې، خو پکار ده چې دوی راتلونکي ته هیله مندي ولري او خپلو هڅو ته دوام ورکړي. ښاغلي ماکرون د پاریس د اولمپیکي لوبو په درشل کې د ازادي راډیو له خبریال سره یوه لنډه ځانګړې مرکه کې د افغانستان د اوسنیو شرایطو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل: زما د 2021 کال وړی په یاد دی کله چې امریکا له افغانستانه د وتلو پرېکړه وکړه. موږ تر خپله وسه هڅې وکړې چې له دې پرېکړې وروسته او پر افغانستاني عواقبته په کتو کډوال ومنو او خلک خوندي کړو. زه پوهیږم چې هره ورځ څومره ښځې او نجونې د دې پرېکړې په خاطر اغېزمنېږي. زه په دې هم پوهیږم چې ستاسې خلک څومره پیاوړي دي. زه غواړم دا پیغام افغان ښځو او نجونو ته ورکړم چې د راتلونکي لپاره هیله من واوسي. ولسمشر ماکرون وویل فرانسه به د افغانانو د تعلیم، خوندیتوب او مرستو لپاره خپلې ممکنه هڅې وکړي. فرانسه د اولمپیک لوبو کوربه ده چې د جمعې په ورځ به په پاریس کې پیل شي. په دغو سیالیو کې له افغانستان څخه شپږ کسیزه لوبډله چې درې نجونې او درې هلکان دي ګډون کوي. د طالبانو حکومت ویلي د اولمپیک په لوبو کې د افغان نجونو ګډون په رسمیت نه پیژني، خو ماکرون په اولمپیکي لوبو کې د درېو افغان نجونو ګډون وستایه. هغه وویل دا درې نجونې د ټولو افغان ښځو او نجونو په استازیتوب دلته راغلي او خلکو ته هیله بښونکي دي. اخوا د فرانسې د سپورت او اولمپیکي پارالمپیکي لوبو وزیر امیلی اودیا کاستیغا په اولمپیکي لوبو کې د افغان ټیم د ګډون په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه افغان ټیم ته له زړه مبارکي وایم. دا یو وړوکی ټیم دی خو د جندر مساوات پکې شته. درې نجونې او درې هلکان دي. فکر کوم دا فوق العاده ده چې داسې مشارکت ولرو. سپورت او پتیرې بیا د ښځو ورزش په نه یوازې افغانستان کې ښځې بلکې د ټولې نړۍ ښځو ته الهام وربخي.
کیمیا یوسفی، فریبا هاشمی او یلدوز هاشمی درې افغان نجونې دي چې په اولمپیکي لوبو کې برخه لري. همدارنګه محمد سمیم فیضات، شاه محمود نورزی او فهیم انوری درې افغان نارینه لوبغاړي دي چې اولمپیکي لوبو کې د ګډون لپاره پاریس ته تللي. یو شمیر نور افغان الاصل ورزشکاران چې نجونې هم پکې دي د اولمپیک د نړیوالې کمیټې د کډوالو د ټیم په چوکاټ کې برخه لري.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
بیرته د افغانستان کرکټ تر اگرزو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې لوري د غازی امان الله خان لیستې سیالۍ او اووم پړاو پیل شوی سیالۍ په کندوز ولایت کې پایلوبې ته رسیدلې دي. د کرکټ بورډ د خبر پر اساس د دې سیالیو پیلوبې ته هندوکش سترایکرز او مایپر ستورو لوبډلو لار پیدا کړې ده. ټاکل شوی ده چې پایلوبه به د روانې جولای میاشتې په 15 نیټه په کندوز خار کې تر سره شي. دغه سیالي چې د روانې جولای میاشتې په 10مه نیټه پیل شوې وي، څلور لوبډلو پکې برخه درلوده. هندوکش سترایکرز لوبډلې په شپږو سیالیو کې 15 وګټلې، مای پر ستورو په شپږو کې 4 وګټلې، پامیر لیجنډز په شپږو کې 2 وګټلې او میوان اتلانو بیا په شپږو کې 1 سیالي ګټلې وه. د کرکټ انفو ویب سایټ د معلوماتو لمخه تر دې دمه په دې سیالیو کې مخکخ منډه جوړونکی درویش رسولی دی، هغه په شپږو لوبو کې 308 منډې کړې دي. دغه راز ورسره عبدالمالک دویم لوبغاړی دی چې په 15 سیالیو کې 340 منډې کړې دي، او رحمت شاه زرمتی بیا په شپږو سیالیو کې 340 منډې کړې دي. د مخکخو منډه جوړونکو په دوام کې شاهد الله کمال په 4م، حشمت الله شاهدی په 15م چې 206 منډې لري، بهر شاه محبوب په 6م چې 253 منډې لري، او افسر زازی هم په دې لیست کې شامل دی چې 211 منډې کړې دي. دغه راز که د توپ اچونکو لیست وګورو، نوید زدران تر ټولو مخکې دی، هغه په 15 سیالیو کې 14 لوبغاړي سوځولي دي. فرید ملک دویم مقام لري چې په 15 سیالیو کې 11 لوبغاړي سوځولي دي. شمس الرحمن 10 لوبغاړي سوځولي دي. خلیل ګربز 9، شرف الدین اشرف 9، دغه راز ظاهر خان پکتین 9، او فریدون داوودزی بیا شپږ لوبغاړي سوځولي دي. د شپږو لوبغاړو په لیست کې تقریبا 9 لوبغاړي قرار لري. په روانو لیستې سیالیو کې درویش رسولی یوازنی توپ وهونکی دی چې 2 سلیزي جوړې کړې دي. دغه راز بلال احمد، عبدالمالک، ریاض حسن، رحمت شاه، شاهد الله او شرف الدین اشرف هغه لوبغاړي دي چې یوه سلیزه وهلې ده. په دې سره په ټولیزه توګه په روانو لیست ای غازی امان الله خان سیالیو کې 8 سلیزی وهل شوې دي. او د توپاچونکو په ډله کې بیا خلیل ګربز یوازنی توپاچونکی دی چې په یوه سیالۍ کې 15 لوبغاړي سوځولې دي. بل هیڅ توپاچونکی ونه توانید چې 15 لوبغاړي په یوه لوبه کې وسوځي. یوازې فرید احمد ملک، شمس الرحمن هغه لوبغاړي وو چې په یوه سیالۍ کې 4 لوبغاړي سوځولي وو.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا.
اوس د کرکټ نړیوال شورا د کلنې ناستې په تړاو درته خبر دراوړو. په پیل کې به د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري خپره شوې خبر پاڼه درته وړاندې کړو. د روان جولای میاشتې په 22مه نیټه د افغانستان کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړ چې د کرکټ نړیوال شورا د مشرتابه په کلنۍ ناسته کې د دې ادارې مشرانو میرویس اشرف او نصیب زدران هم ګډون کړی وو. د کرکټ بورډ د خبر لمخې یاد ناسته د سریلانکا په کولمبو ښار کې ترسره شوه چې پکې د کرکټ د نړیوالې شورا 100 غړو هیوادونو مشرانو برخه درلوده. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې په دې ناسته کې د کرکټ بورډ مسؤلینو د سویلي افریقا، نیوزیلینډ او ویسټ انډیز هیوادونو له مشرانو سره په دې خبرې کړې دي چې له چمپیونز ټرافۍ وړاندې له افغان ملي لوبډلې سره لوبلړۍ ولوبوي. د دې لوبلړیو د نیټو او ځایونو په تړاو لا هم خبر نه دی خپور شوی. دغه راز خبر کاږي چې له بنګلادیش او زیمبابوې سره د الف لوبډلو په سیالیو او له پاکستان او عربي متحده اماراتو سره د 19 کلنو لوبډلو په درې اړخیزو سیالیو خبرې شوې دي، خو تر دې دمه د یوې سیالۍ نیټه هم نه ده په ډاګه شوې. په راپور کې دا هم ویل شوی دی چې د کرکټ نړیوال شورا مشرتابه او ټولو غړو هیوادونو په وروستي شلو ورځو نړیوال جام کې د افغانستان ملي لوبډلې لوبې او فعالیتونه ستایلي دي او ویل دي چې افغان کرکټ ورځ تر بلې مخ په بره روان دی. خو بل لور ته په ورته ورځ د کرکټ نړیوال شورا له لوري په خپره شوې اعلامیه کې د افغانستان د کرکټ په تړاو هیڅ نه دی ویل شوي. دا ویل ده چې د دې ناستې تر پیل وړاندې ځینې کرکټ مبصرینو ویره لرله چې د کرکټ نړیواله شورا به یو وار بیا له افغان کرکټ بورډ سره د ښځو د کرکټ موضوع راپورته کړي او ښایي که دا ځل دا موضوع راپورته شي ستونزې به راولاړې کړي. د خزو په کرکټ کې تب پاتې کیږي، خو دا د خزو د آسیا جام سیالۍ دي. د خزو د آسیا جام سیالۍ د 8 هیوادونو ترمنځ د روانې جولای میاشتې په 19مه نیټه پیل شوې دي. د دې سیالۍ لومړنۍ لوبه د اماراتو او نیپال لوبډلو ترمنځ وشوه چې نیپالۍ لوبډلې وګټله. د غراز په ورته ورځ د پاکستان او هندوستان ترمنځ سیالي بیا هندوستان ګټلې ده. د تایلند او ملیشیا ترمنځ سیالي تایلند ګټلې ده. د بنگلاديش او سریلانکا سیالي سریلانکا ګټلې ده. د هندوستان او یو ای سیالي هندوستان ګټلې. د پاکستان او نیپال سیالي بیا پاکستان ګټلې ده. د سریلانکا او ملیشیا سیالي بیا سریلانکا ګټلې ده. همدارنګ د تایلند او بنگلاديش ترمنځ سیالي بنگلاديش ګټلې. د اماراتو او پاکستان سیالي بیا پاکستان په غټ توپیر ګټلې ده. او د هندوستان او نیپال ترمنځ سیالي بیا هندوستان ګټلې ده. همدارنګه ورسته سیالي چې تر سره شوې بنگلاديش او ملیشیا کړې و چې هغه سیالي هم بنگلاديش لوبډلې ګټلې ده. د ویلو د چې تر دې دمه د نمرو په جدول کې پالیف گروپ کې هندوستان درې سیالیو کې درې سره ګټلې چې شپږ نمرې لري. پاکستان په دریو کې دوه ګټلې دي، دویم مقام لري. نیپال په دریو کې یوه سیالي ګټلې، دریم مقام لري. او اماراتو په دریو کې درې سره بایللې دي. په بی گروپ کې سریلانکا بیا په دوه سیالیو کې دوه ګټلې دي. تایلند په دوه سیالیو کې یوه ګټلې ده، دویم مقام لري. بنگلاديش په دوه سیالیو کې یوه ګټلې، یوه بایللې، دریم مقام لري. او ملیشیا بیا په دوه سیالیو کې دواړه بایللې دي. د ښځو د آسیا جام سیالیو لومړی پړاو به د جولای په 14 نیټه پای ته ورسیږي او د نیمه پایلوبو پړاو به د جولای په 16 نیټه پیل شي. د دې سیالیو نیمه پایلوبې ته هندوستان او پاکستان له وړاندې لار پیدا کړې ده، خو له بی ګروپ څخه به معلومه شي چې کومې لوبډلې لار پیدا کوي. د ولید چې پایلوبه به د جولای په 28 نیټه په دمبولا ښار کې ترسره کیږي. د کرکټ سلبالیزه سیالۍ دا د انګلستان کرکټ بورډ په نوښت پیل شوې سیالۍ دي چې دریم پړاو هم د جولای په 28 نیټه په انګلستان کې پیل شو. دا سیالۍ د په ورته وخت کې د خزینه او نارینه و ترمنځ ترسره کیږي. د خزینه او سیالۍ د ورځې په پیل کې او د نارینه و سیالۍ بیا د شپې لورې ترسره کیږي. د لومړۍ ورځې په سیالۍ کې چې د برمنګم د لوبډلې او د ول د لوبډلو ترمنځ ترسره شوه، دواړه لوبې د نارینه و خزینه و په لوبو کې د اول لوبډلې بریا خپله کړې ده او د برمنګم لوبډلې ماته خوړلې ده. د ښځو سیالۍ به د اګست په 13 نیټه پای ته رسیږي چې پایلوبه به یې په لورډز لوبغالي کې ترسره شي. همدارنګه د نارینه و سیالۍ به هم د اګست په 13 نیټه پای ته رسیږي او پایلوبه به په لارډز لوبغالي کې وي. د ورځ چې سکل به په سلبالیزه ټورنمنټ کې یوازینی افغان لوبغاړی چې ولوبېږي راشد خان به یو وار بیا د ټرین راکټ د لوبډلې برخه وي. هندوستان ملي لوبډله دویمه لوبلړۍ له سریلانکا سره پیل کړي. یا د لوبډلې لومړۍ لوبلړۍ له زیمبابوې سره ترسره کړې وه چې هغه یې ګټلې وه. په دې لوبلړۍ کې به لومړۍ سیالي د جولای په 28 نیټه شلوریزه لوبه وي چې د پالیکلی په لوبغالي کې به ترسره شي. همدارنګه د جولای په 28 نیټه دویمه شلوریزه سیالي، په 13 دریمه شلوریزه سیالي ترسره کیږي. او د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ به د اګست په 2 نیټه پیل شي چې یاد سیالۍ به په کولمبو ښار کې وي. د اګست په 4 به دویمه یو ورځنۍ سیالۍ ولوبوي او د اګست په 10 به دریمه یو ورځنۍ سیالۍ ولوبوي. په دې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د شلوریزو یو ورځنیو دغه لوبلړۍ پای ته ورسیږي. په دې لوبلړۍ کې مهم خبر دا دی چې د هندوستان د ملي لوبډلې لپاره نوی روزونکی ټاکل شوی. د راهول ډراویډ په ځای گوتم گمبیر د هندوستان ملي لوبډلې د مشر روزونکي دنده مخې ته وړي. د غراز د هندوستان د ملي لوبډلې لپاره بل خبر دا دی چې په شلوریزو سیالیو کې به ورسره روهیت شرما، ویراټ کوهلی او رویندرا جدیجا نه وي. د هغوی په ځای به نوی کپتان شوبمن گل د دې سیالیو لوبډل مشري کوي. د سریلانکا لوبډلې هم دا ځل په شلوریزو سیالیو کې خپل پخوانی لوبډل مشر اوینندو هسرنګا لری کړی او په ځای چرت اسلانکا ټاکلی دی. وبلیدل شي چې په دغه دواړو هیوادونو کې د دې لوبلړیو ګټونکي به څوک وي. د لوبلړیو دوام او اوس د انګلستان او ویست انډیز ترمنځ پیل شوې سیالۍ د انګلستان او ویسټ انډیز ترمنځ دویم ټیسټ سیالي هم د انګلستان لوبډلې د 241 منډو په تفاوت ګټلې ده. ټاکل شوې ده چې دریمه سیالي به د جولای په 16 نیټه د برمنګم په ښار کې پیل شي او دا به د دې لوبلړۍ وروستۍ ټیسټ سیالي وي. تر دې دمه په دې ټیسټ سیالیو کې مخکښ وکټ اخیستونکی د انګلستان ګاس اټکنسن دی چې هغه په 4 پاڼیو کې 14 لوبغاړي سوځولي دي او دا د اټکنسن لومړنی ټیسټ لوبلړۍ هم ده. دغه راز د ویسټ انډیز جیډن سیلز بیا په 3 پاڼیو کې 10 لوبغاړي سوځولي دي او د انګلستان ورو توپ اچونکي شعیب بشیر په 2 پاڼیو کې 2 لوبغاړي سوځولي دي. د انګلستان اولی پاپ بیا په 3 پړاوو کې 229 منډې کړې دي. جوروټ 204 او هری بروک 195 منډې جوړې کړې دي. او د لوبلړیو وروستۍ خبر مو د ایرلند او زیمبابوي د لوبلړۍ څخه ده. د ایرلند او زیمبابوي ملي لوبډلې به یوازنی یوه ټیسټ سیالي ترسره کړي. دا به لومړی ځل وی چې دواړه هیوادونه په ټیسټ کرکټ کې سره مخ کیږي. د ایرلند لپاره به دا ټیسټ سیالي بیخي ځانګړې وي. دغه ټیسټ سیالي هم د ایرلند په کوربتوب په بلفاست ښار کې ترسره کیږي. سیالي به د جولای په 25 نیټه پیلېږي او د همدې میاشتې تر 9 نیټې پورې به دوام لري. د ایرلند لوبډلې خپل یوازنۍ او لومړی ټیسټ سیالي له افغانستان په روان کال کې ګټلې ده. اوس ورزو د فوټسال لوبغالو ته. د افغانستان فوټبال فدراسیون لوري د فوټسال پیل شوې سیالۍ تر دې دمه د سعادت نیمروز په بری سره روانې دي. د لسو لوبډلو ترمنځ پیل شوې سیالۍ په دوهمې اونۍ کې لیدل کیږي چې سعادت نیمروز په دواړو سیالیو کې بریا ترلاسه کړې ده. دغه راز شمس هرات هم دواړه سیالۍ ګټلې دي. پیروز پنجشیر هم دواړه سیالۍ ګټلې دي. خو جوانان میهن بیا په دوه سیالیو کې یوه ګټلې او یوه یې بایللې ده. اتحاد هرات هم په دوه سیالیو کې یوه سیالي ګټلې ده او بله یې بایللې ده. زیتونې کابل لوبډلې بیا په دوه سیالیو کې یوه مساوي کړې او یوه یې بایللې ده. صداقت کابل هم په دوه سیالیو کې یوه مساوي کړې او بله یې بایللې. آریا فورج هم په دوه سیالیو کې یوه ګټلې او بله یې مساوي کړې ده. خو برادران خواجه زاده بیا په دواړو سیالیو کې دواړه بایللې دي او ظاهر اسد کابل هم خپلې وروستۍ دواړه سیالۍ بایللې دي. د دې سیالیو دریم اونۍ کې به د جوانان میهن د شمس اف سي پر وړاندې سیالۍ ترسره کړي او صداقت لوبډله به د سعادت نیمروز پر وړاندې ولوبېږي. د ویل ده چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به روان کال د فوټسال په نړیوال جام کې هم برخه واخلي.
پا ورزش کولو ل نشې موادو ځان وساتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو اوس د خبرونه په ورسته برخه کې درته د افغانستان د غازی امان الله خان د لیست ای سیالیو په تړاو د لوبغاړو د غوره پرفارمنس پر اساس د غوي څرګندونه درته خبرو. په دې څرګندونه کې به تاسو د رحمت شاه او افسر زازی خپل منځي خبرې، د غراز بد درویش رسولی او شاهد کمال خپل منځي خبرې ترې ووري.
په دغه ټورنمنت کې دومره غټ چیس نه وشوي زموږ ټیم وکړو چې ما سره کپتان هم ولاړ دی. کپتان درته وایي چې کله چې ارشاد اوړ شو والا ورکې اوړ شو فکر کوم نو بیا زره ووته ما څه فکر د کولو چې څنګه به وکټ کېږي او څومره پارټنرشپ زه وتا کوو.
بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب واقعیا پور لوگ ہٹ ہدف ہو کلا مان ارشاد اور سے وہ لس منڈے ہو تو راگ لے ماتا ڈیر خو پارٹنرشپ اکڑا پارٹنرشپ کو مکو ایسے ٹورنامنٹ کے بیسٹ پارٹنرشپ ہو نہ ہمارا ہو سے ہٹ ہدف چھ اس کا
بالکل زبردست دار تو ہوا چھ کوم وخت کې چې زما 50 ته یو سورنځونه پاتې ول ته ما باندې ډاډ ډېر وشول او غل لګیا او ثالک بریکر زهیر چنمینه لګیا او ډېر خبرنګ کولو او تر هغه لري ته ودې سو خبرې دې وکړې. هغه زدا څه فکر وکړ چې زه پرېشر کې یم او که تاسو پلان واغې
تر هغه کې تا رب ګل کا وګوري او زهیر پختین کا وګوري واقعا ډېر خبرنګ شروع کړ نو هغه و چې موږ به رن تر سپیک ورکم نو کچیر مون پیشارت مارڈ وہلے او کے دیش وکٹ میں سا ور کڑے ہاں ہم وہ سلام نہ ہا تم ریسپیکٹ ور کا غن پنج پنج سلو سلو رنگ دا استم او دے نور بلران نو فائدہ استم او سم ہٹا دف چیس کا او دا تا وے شے زانہ ستا من بکم پلہ لاو تے دے
مننا درویش گورے کتو گورے نور میچنا مونگ بلومڑے بیٹنگ کولو او زہ بڈیر کوشش میں امدا او چخرا پورے لا شما اگر مقابل ٹیم تے یو ٹارگٹ کی ایک دم مسلو بتلا منن چ رہو تے مال چ ٹارگٹ یم زیات ہے اگر ما کوم کرکٹ چ پما کہ او اگر میں شو کولو زہ خودل میں چ زہ کوای شم کنے شم کوای نو امدا پلان سر راغلا میں چ کوم لوز بال اگر بے زبون رہ کوام او خبال چ دے اگر بے عزت کوما نو زکه د پرنشیم د سی بیلډ شو
او واقعا شاید کتا سو ګورې مو ټیم کوم ماشالله ډېر بیسټ ټیم او هغه بسمنان او هغه لندران مو سره او چې نو ټیم مو سره دومره نو نو هغه او چې مونږ بدبختانه چې مونږ تاس ګټو او شتنځي به مونږ ته معلومات نو مونږ بیټینګ کوو گیم کې وشتنځي د سی دومره جوړ شو چې ډېر بسې ده شو یعنی مونږ به 200 او 250 پېته او 255 درې هدف هم ستر ورکړو خو مونږ نه پوره کړو بس دا کرکټ دا ګټه ویلا ته کې راځي اول زلو چې پندوز میدان ته راغلی و واسو اوس هغه اوس دا ټریننګ زوت مونږ ډېر شان زده کړو خو بدبختانه به وایم چې مونږ هم چې کې تاسو موبایل
بالکل کرکټ چې ده کپتان سره ټول زده کړه دا ان شاء الله یعنی د هر میچ نه به زده کړه کوو او راتلونکي میچو ته چیرې ان شاء الله یو بل قسم بخکار یو بل ټچ کې به ان شاء الله
مبارک دی تاسو سره وایي ولا بالکل وکټ په حساب باندې دوړو سنچری مس کړه هغه سخت ټیم دوړو تیر کو او بعد ریزرونگ سینچری وہ دوڑو او معمولی معمولی غلطی سے تغا سینچری پاتا کہی مثال زدر کو مات شرف فل ٹاس بال رہ گئی اگر ماں فنش نکوں حالانکہ چلو رن دشا تو مل سینچری بعد اگر ماں پورا فنش کرے بھائی او داغاش کو بھی سینچری بدلے دل او بس دا پارٹ آف گیم دا غلطی نوچے بس دکڑا کہوں ان شاء اللہ ماں کے آلریڈی فائنل تو کوالیفائی سے بھی ان شاء اللہ کوشش بہ کہوں سیدغه سنچری کې دای چې الته اوسیو الته به ول خیر ان
شاء الله ان شاء الله بالکل نروس 90 کې سړی او چینو ډیر ډیس اپوینټډ نو هارد لک نو شتا تمام چینند شره پرز ده یاغه خه بالین کې گزاره او کور سره خیر دې پرېږه دا بیا هم فکر ورکا ولې
بالکل شرف من رضوا بولینګ شکی دو کتا سے کتو ګوره ټول میچ رواخې سنری ټول دی میچ رواخې ما دې ټرای نه دکړي شرف باندې یو ټرای میکړي دا غم ریورس سویپ میکړي یو بعد به ما ټرای نه دکړي دا بول باید ما ټاپ اینڈ باندې لو بول یو ما چې دا باټم اینڈ یو سو ځکه بول کیری شو کني ټاپ اینڈ یوز کړي وای نو بول نه کیری کیږي زم سنگل تکلا لایو ما شارټ لپاره نه ولاړم
بالکل تا وکټ باندې وخت ډیر تیر کړی ول ته نو زم چې کله بیټنګ ته راغلم تا نن پښتنو کړه څه وی وکټ څه کیږي څه نه کیږي نو هماغه وچتا پوه کړه ما چې وکټ باندې بال لږ ګریپ کیږي لږ څه بریک کیږي لږ نه ختم راځي نو مهمه ده چې ته باید ټایم واخلې چې کله هم ټایم واخلې نو اننګز بریک کیږي نو هماغه چې ما ورته ویل سره شپارنشپ مو کوو سټرایک روټیشن باندې به ډیر فوکس کوو او لوز بالو فینش کوو نو همدې پلان سره زه ته مخکې لاړ شو لاړو او الحمدلله دواړه کامیاب شو
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده
دا آزادی رادیو د لوبل میدان او نیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو د دې ودې لپاره زموږ خبرونه هم دومره وتر بیا مو په لوی الله سپارم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال